مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو بیا مار کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او شننې او نیوز پروګرام حجرا وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي بلوچ وسلوالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړی 244 امنیتي کسانې ټول وژلې دي. د سوات په خوځخیل کې د پوځي کنټرولمنت بورډ جوړېدو پر ضد بیا احتجاج شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی داسې یو ښه موقع ویني چې د اوکراین او روسیې ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړی 244 امنیتي کسان یې ټول وژلې دي. له پاکستانه د بلوچستان د بیلتون لپاره جنگیدونکي د ډلې د مارچ پر 14 ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د امنیتي کسان یې ځکه وژلې دي چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت پای ته ورسید خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یا د ډلې ویلي چې پر دې مهال د دوی هم د 5 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې په دې برید کې 6 مسافر وژل شوی دي.
ټول شپږویشت مسافر وژل شوي دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 325 یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي په هغوی کې 28 ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې 18 د پوځ او ملشي سرتیري وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې 15 ملکي کسان.
خو پاوز تر دې وړاندې د مارچ پر 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې یې له موثره سوي اورګاډي ټول مسافر خوشې کړي او 3 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. دا دوی په وینا په هغو عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وژل شوي وو. مشال رادیو دا پخلی نسی کولای چې د بلوچ وسلوالو او که د پاکستاني پوز اداوي کړی دي. دا له هغه وروسته ده چې د بیلی په نامه د بلوچو وسلوالې ډلې د مارچ پر 12 له کوټي څخه د لاهور پر لاره پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوچستان په بولان کې محاصره کړ او دا وایي وکړه چې تر 200 زیات استخباراتي کارکوونکي او امنیتي سرتیري یې غمر کړي دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې تر 100 زیات ولسي وګړي خوشې کړي دي. د سواد د خوځخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنت بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ پر 14 د جمعې لمانځه وروسته سوي جرګه کې په ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی او د کنټرولمنت جوړېدو پر ضد شعارونه ورکول. یو ځایي قبایلي مشر محمد اسیف خان جرګې ته په وینا کې ویل چې یو پلو د دوی مځکې ډېرې کمې دي او بل پلو بیا د پوځي چاوڼۍ له جوړېدو سره ژوند ډېر متاثره سي. دوی ویل ځایي خلک به یا هیڅ هم په خپل خوښه نسی کولای، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. په دې جرګه کې د دې لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده چې خپلې غوښتنې یو ځل بیا له حکومتي او پوځي چارواکو سره شریکې کړي. د سواد د کابل او خوځخیلی خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چاوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي او غوښتنه کړي ده چې حکومت دې پوځ د دوی د مځکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د نور سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سم جوړیږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. په پېښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلک وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د بګن بازار د دوکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ پر 14 مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلې تاوان ازاله وکړي. دوی ویل د فرقیزو نښتو پر مهال د بګن پر بازار د سوي یرغل پر مهال یې 2 داسې مارکیټونه لوټ سوي او سوځول سوي چې 3 چاته وو. د ده په وینا د ټول بازار متاثره سوي او خلکو ته دي تاوان ورکړل سي. دا له هغه وروسته ده چې د 2014 کال د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقي زونشتو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلواګرو د بګن بازار سوځولی او لوټلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې دغن په ګډون با په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروي کوي او متاثرونو ته به تاوان ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له شو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ پر 14 پر خپله ټروت نومي ټولنیزه پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسیې له ولسمشر پوتین سره پرون ډیر ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یوه ډیره ښه موقعه ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه بالاخره پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې امریکا پر روسیې ټینګار کړی دی چې د اوکراین هغه په زرګونه عسکر پرېږدي چې د ولسمشر پوتین په وینا روسیو ځواکونو په کرسک سیمه کې ګیر کړي دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسیې یې دومره عسکر ګوټته کړي دي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو سم راځو د ریپورټونو پر لور. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې له پاکستانه د بلوچستان د بیلتون لپاره جنګیدونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلې ادا کړې ده چې د مارچ پر 11 په بولان کې له جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برمته کړي 244 امنیتي کسان ټول وژلې دي. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی دی چې پاکستاني ریاست ته یا د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شوی، خو د دوی په خبره پاکستان ورباندې عمل نه دی کړی. بل پلو د پاکستان د پوز ویاند او د بلوچستان اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې پر مهال په دې پیښه کې د مرګ ژوبلي شمیره خورا کمه یاده کړې ده. دوی په عین وخت کې تور پور کړی چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. په اسلام آباد کې د مشال رډي خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. په 14 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر اکسپرس اورګاډي د بلوڅ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو دپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او وی ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر اکسپرس اورګاډي په 14 مارچ لکویټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 1 مسافر او 4 د ملیشې سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبري غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیښه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total fatalities so far are 24.
اور شپږویشت مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدل شي؟ نو جواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 345 رغمل شوی مسافر خلاص کړل شوی دی په هغوی کې 23 ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې 18 د پوز او ملشې سرتیري وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چرواکي وو، پاتې 15 ملکی کسان وو. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملیشیا سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملیشیا سرتیري هم په عملیاتو کې ووژل شو او یو بل د ملیشیا سرتیري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوست 50 مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کرے۔ دغه د پوهېدو ضرورت ته چې دوی د ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي او دغه نفرت بنیاد د پرمختګ نشټوالي او حقوقو وختلو باندې اخی دی. د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده. میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله. ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي. نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي. کوچا چې وسله راخسته ده هغه د خلکو نه بیلول پکار دي. هغه او دوی یو نه دي ګڼل پکار.
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګول چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروژن خبرونه خبرول. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره خبرې وې چې پخوا په رسنیو کې خبرې شوې وي. خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي. خبری غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوسان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي. خبری غونډې د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنګ به په ټول طاقت سره دوام
لري.
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی.
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے.
پریکوڈیک د اورګاډي پټلۍ او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په لویو پروژو کار پیلیدونکي دي. بلوچ وسلوال د دې حالاتو نه خبر دي ځکه په حملو کې شدت راوسته دی. د جعفر ایکسپریس ته حملې نه پس د ریاست په سخت عکس العمل امکان وو او دې خبري غونډه کې ښه عکس العمل ته اشاره وشوه. دا حالات به هله ښکېږي چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقونو مسلې حل شي، خو دستي د ستونزو هواریدل په نظر نه
راځي.
په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه له تیر کال رسې د بلوس وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کوېټې د اورګاډي په تمځای کې شپږویشت کسان وژل شوي او 26 ژوبل شوي وو. دغه شان په تیر اګست کې هم بلوس وسلوالو په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د سوات په خوځخیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټرولمنټ بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د جمعې د لمانځه وروسته په یو جومات کې راغونډ شوي وو او د صوبایي حکومت پر چارواکو یې له دې خبره نیوکې کولې چې ولې یې د دوی په سیمه کې د پوځي چاوڼۍ او کنډ اجازه ورکړې ده. ځایي خلک وایي د پوځي چاوڼۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثره شي. د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپل خوښه نسی کولای، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سمې جوړیږي او د دوی په وینا د داسې کار هدف هلته له امنیت سره مرسته کول دي. تفصیلی د مشال رډي خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سواد ځمکې لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی. د خوځخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې ویل چې کنټرولمنټ بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي.
دا د خپل یو حکومت جوړول دي، تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نه وي، د میرما واک پستا نه وي، د تلو د تلو واک پستا نه وي. ستا چې کوم دغه دي دا زمونږ زیتون دي، دا باختي چې کوم دي چې د دې نه زمونږ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي. په دې باندې به ته سپرې نشي کولی، په دې کې به ته ډیران نشي دا کولی، ته به خپل کور نشي جوړولی، ته به خپله بدۍ نشي جوړولی، په دې ټول باندې به ټک شي. آیا تاسو دې ته تیار یاي؟
د مټې زلمی حمزه رحمان د کنټرولمنټ بورډ جوړېدو وروسته قاعدې او قانون په اړه وویل چې د اوسېدونکو جایدادونه او کورونه به د چاوڼۍ د پوست په مشر په اختیار کې وي.
د ټولو نه غټه مسله هغه پکې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټي که دا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو. د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری، داغه نه به موږ تپوس کوو. په دې کې بله اهمه مسله دا ده، زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي. اوس چې دا کنټرولمنټ بورډ جوړ شو، په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی. که موږ کور جوړو، د دې کرنیل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ له ته نقشه راکړه، ما له به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو. په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو، په دې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي اسدالله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته یې د پاکستان بیرغ پورته کړی او دغه کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثره شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمونږ نه په لکاو کنال ځمکه سیم وړې ده، موږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو، موږ د بدامنۍ ښکار شوي یو. زمونږ ښکلې ښکلې مشران چې په هغو باندې به ډېرې کلي کورونه خېسته وو هغه مړه دي، شهیدان شوي دي. اوس چې زمونږ سوال کوو په دې امن باندې زمونږ سپینګیری راغونډ شو دي لوی راغونډ شو دي واړه راغونډ شو دي دا لوی جومات ډیر لوی جومات دی بره پچت خلک ناست دی په لارو کې خلک دی زمونږ ټول خلک راغونډ شوی دی او دا سوال کوو په پور امن طریقه باندې کوو او خپل جړه واویلا درته کوو دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي دا ټول ناست دي د دو سره کېنی چې دو څه فیصله وکړه مونږ ته منو ان ټوله منظوره ده
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټه جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرول بورډ خبرې کولو اختیار ورکړل شو د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرول بورډ جوړولو په اړه جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قانون مطابق د فوجي چاونې سره سم د کنټرول بورډ یا کینټ جوړول کېږي او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا احساس
مشال ریډیو ته غوښیست د خبر پښتونخوا د کوزی کورمې د بګن خلګو په پېښور کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی دوی پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره کړي وعدې یا ژمنې نه دي پوره کړې د پرلت ګډونوال مشال راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې دوی ته رسېدلي تاوان ازاله ورکړي دا له هغه وروسته ده چې د 2023 کال د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقه ییزو نښتو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلواګرو د بګن بازار سوځولی و او لوټ کړی وو د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې سروې کوي او زیانمنو خلکو ته به تاوان ورکوي په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبریال غلام غوث راکوي
په پېښور کې د کوزی کورمې د بګن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري دوی د کوزی کورمې په بګن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي
نن بوده در نترغلی در مقصدی مدال اسم دو کم نقصانات شوی دی نقصاناتی مقاقل کری دی سنمی گی اغا نقصاناتو از علاو شی بازار دا جور کلر شی بازار دا پندران تا خپل معایزا ویر کلر شی کم کرو نرانگ شوی دی اغا تعمیر دا پارا چی کنه ویر کلر شی موسر واده شوی خواست پر ایچ شی همو تا ملاو ندی شی ما دوا مرکیتو ندی هر یو مرکیت دره منزل او اطول کپره نا و دی بجلی سمن ندی نداک و اطول هر شایلوت شوی دی
په دغه محل د ملک نورالدین په نوم د بګن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي
امور کې پخپلا څالور د قانون مواله پخپلا ورګي وسولو دوی د پخاورونو ته کریانې نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخله شوی ټولو سور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې چې تاسو څنګه دادې راغلی مو ته خیر دینه نه راغلی روجا او ریزه وایسه فکر وکړه خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دادې نو ځکه نیو روجا ایوا روجا چوک په ډیر دوی کې په ډیر غمه ته چوک بل ځګی نه مته خو مو دینه په دادې نو ته مو مجبور یو ملی پیسو مړه دې سړایو دې کوم نه مړه ته وون دې مو مو واشل مو کوم کلی وطن ټول واشل پوځ کنه او وسا مته شمو ور کی ویلوړي وسا ور کی موسیدو پوځ کنه سمو د کومې د پریشانې مریشانې توسي کوي دا په مو باندې دا زور ظلم دې تای ما کو چا کوم ور سره وشو هغه خاصه وشولو
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بګن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي او د کوزی کورمې د بګن او د کورمې د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي د کوزی کورمې په بګن کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې وه او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرخیز تاو تریخوالی کې په بګن بازار کې د 650 نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوی وو او د 300 نه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو د فروری په 18 نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی وو. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بګن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه، او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بګن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 478 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه، خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فروری پر 28 تړل سوی د تورخم لار لا هم نه پرانستل سوی، که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګې کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. د دې لارې تړل کېدو له کبله یو پلو د تجارت په ګډون د ژوند هره برخه متاثره سوی، نو بل پلو هلته د امبولانسونو او ټیکسي ډرایورانو ژوند هم اغیزمن سوی دی. دوی وایي حکومت دا لار زر تر زر خلاصه کړي چې د دوی روزګار بحال سي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دوی سره غږیدل دي.
د امبولانسونو، ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوی نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګاره ناست دي.
امام جدل امبولینس چلوم مونږ گاٹے ہوم دگا ذریعہ ځکه چې دلته کم دا ٹیکسون والا چنگی تو ویل داسې نور امبولینسون والا تو ویل چې یاره دا چیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زرا داسې مریضان بګشتا وي داسې ماشومان هم بګشتا وي چې خامہ خو دلته میاشت کې یو ځل لرسی ګردو والا وی ڈائلیسس والا می پکې چاوڑی روڑی هم دا بارډر باندې هم دا یو اسارا یو دو هم دا یو لار دی دو هر قسم بیماران شتا دی دې کې د ملي اپریشن مریضان شتا دی دا کې د هډو اپریشن شتا دی بدا کې هر قسم دا غریبانو دلتا هم دا غو باندې راځي چې یاره پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیل علاج وشي.
زمانو محمد عمر دا زده امبولانس چلوم د 50 کلو نه نه جی دا خو خپل غړه نه دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشتا ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوې د تورخم د باندې دوسرا خو زمو په کار باندې ډیر اثر پریوته دي. اکثر لا تورخم نه مریضان براغل د دې خلکو کار بم کې دو د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پریوته دي.
تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفر نقطه کې پلانج من ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی لدې کارا ډډه وکړي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بے جوازه د تورخم دروازه بنده کړي. د تورخم د کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوي چې په تورخم کې به اور بند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفر نقطه کې د په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نوو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواوو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اورېدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې ویلي چې دا شاوخوا دوه سوه خبریالان د نور څه ترڅنګ اوس له مالي ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. دې خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې دا خبریالان او په ګڼ شمیر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راوتلي چې نورو هیوادونو ته لاړ سي، خو اوس هلته پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پای له دې ملک ووځي. نور حال په دې رپورت کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوي دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبریال فرشتي عزیزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبریالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپله په ټولنه کې یم، وینم چې څه حال مو دی. د افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبریال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که ویزې دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوښتل تاسو سم تاسو ته مشال ریډیو اونیز پروگرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونه قربان نجیب لالو خیل دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د مشال رادیو د حجره د دیو نه خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به هم په خیر او سلامتی سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بدر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نورنواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیر صاحب چې ګربز ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده. ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوي دي چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دودو کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنې ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډېری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکې او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي. انشاءالله تعالی تر ډېره مونږ هم ژوندي ساتلې دي او په هغې لاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بېلابېلو وختونو کې بېلابېلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بېلابېلو پیښې چې رامنځته کېږي، په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي. که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډېره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیر صاحب، ډېره مننه. دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیرو سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسساتو غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي چې ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزمونږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوه او روښانه ځوانان دي. آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ پایل و د ځوانانو. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستا ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکې کړو. له دې مخکې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستا ستونزې د ګربزو حکومتي چارواکو، مسؤلینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې انشاءالله تعالی شتا ستونزې ولیکو، درکې کو، بالاخره هغه مرجعو ته ولژو چې واقعا دوی مسؤلیت جوړی کې چې دا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له ښه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګربزو کې ځوانان کافي بوختیاوې لري؟
لومړی کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجع او مسؤلینو رسوې. پوښتنې ځواب ته به راشمه. دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکي لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندیزي. خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بېلابېلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی یوه لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونو نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا 1000 نفر یا 2000 نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګربز
په ګربزو کې علمی اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوخیل صاحب، ګربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوست ځوانان لرو، نو د غوی لپاره مشتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې، په هنر کې، د غیب حاصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر ده چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي. د دې خلکو ډیره گزاره صدر
نو خلص محترم دلته دغه سوبله زکه زموږ خټول هواد خدای ما کوي جړی ډاګ دی کنه. نو زموږ پولیسوالای کوم د چکرې فرصتونه نشته، اقتصادم تریو ځایا ژوبل شوی دی. خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی. یا حتی لومړی اسنتیاو لکه بازار ته تک چې دی زده کړې د فراد مشومانو تک دی، هغه هم نشي کولای. خپل موټرونه نه لري، لاغې ځای کرایې زیات دي، په سیمه کې د مکاتب نشتون دی. نو ډیر ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو خوانې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خلص محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي. دا چې موږ ټول په ډیرو سخت تو شرایطو کې تر دغه ځایم ځانونه رسول دي چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي. نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت دي، علم دي، هنر دي، تګي دي. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډېرو برخه بعد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمن او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار ته پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی. آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به ان شاء الله لومړنی ورستنی اخیرنی ګام نه وي. مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات، نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو چې یوویشتمه سادۍ ده، 15 سادۍ ده. نو له حکومتي چارواکو، مؤسساتو، نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، څو ګربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه. واقعا ګربز پراخ او هوار سیمه لري، ښه جغرافیایي موقعیت لري. د غلام خان بندر مسیر لدې ځای تیریږي. څه فکر کوئ په کومو برخو کې به دلته پانګونه ګټوره وي؟
الله خیر صاحب، تاسو به هم لیدلی وي ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته، د پاکستان سره ګاډه لګېدلی، ولسوالۍ ده، د تجارت بار وړونکي موټر اخوا او دیخوا ځي. نو دغه ساحه بهي تجارت ته، پانګونې ته برابره ده. نو هر څوک چې راشي، حتی په خو خو بد ورځو کې الو خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي، هلته ساتیرای کوي. نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي، نو دا به ډیره ښه وي او دا به ډیره عالی وي انشاءالله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څرنګه دی؟ طبیعي دی چې د ښه خونیز چاپیریال لپاره ښوونځي، د ښوونځي ودانۍ، مسلکي ښوونکو، کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي، مګر بیا هم داسې نه شو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړي، یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه باید موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تمه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي. نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښهوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې هم یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي. نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولته واړوند مراجعو، مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي، له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشته ستونزه، چې دا بیخي لوی ستونزه ده. نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته، یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري، هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو، کتابچو اړوند، د درس اړوند لوازم، سمنالات چې دي، هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېږل شي. نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده. زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوص ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ته ورکوي، بلې اداراتو ته یې ورکوي. ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دي هغه نه دي شوي. الوخیر صاحب، تاسو وګورئ، د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي، دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارک چې دام مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي. ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بېرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
دس گنی اس گنی ماخام نلگے د
یوزل بیا د مشال راډیو د حجره دی خبرونه ته چې د خوز د ګربز ولزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوز کې د سپرلی شپې ورځې دي، په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړی؟
په لومړي سر کې الخیل صاحب تا ته خر اغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پوښتنې ته دې راځم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءالله هم دغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي. خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له موسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او موسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي. مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري. مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او موسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګانه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو. مګر مخکې هم موږ دا د سړک پر ژی باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شیریال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی محصول د دې دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیات ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته. مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، موثر عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سم دلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه یې عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټوټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هیلمن هم دی. هیلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په تلویر قومونه بند وشل شوی دی پاوسد ډبل بندي تقریبا تقریبا فسودی کې چې دی چې هغه جمله نه یما او تاسو باندې فره تقریبا دی
څنګه ده حالت کاروبار تاسو ځوانان ته دومره څه پلاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثرا چې موږ حال دی د اقتصادی په سفرات باندې ولور دی هغه غزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلجی د خپل گزارا فکی
هیلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزینې بار بار اوریدلی هغه داده چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوی
ان سفر د غاغ وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکې مولا خوري کی تکلیف کی دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کی چې تر څو په دارتلون کې کې ژوند اوساشي آرام شي
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وه حسوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کی
الو خیل سے محترم ما دا چی پوسنی پیڑی که خود خلکو توجز دا کڑی تزدیت شویم دا او خلک خپل دا غواری بدون دیدی چی او چوک ورشی کور تا ورطاوی چی تاسو مشومان باید خونزی تا لرشی اغا چوک چی که ولیشی خپل دا سی غواری چی باید زمگ مشومان زدا کڑی وکڑی راتلون که جور کی دا چی خبرمی تکراری نشی زمگ با اکثریت لرسی مکی لکا دی زیودین و طرف تا چی دی تنهای سرایا دی پاکستان سر سرحد لری اغا که جورس سیما دا یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي د شمید سیمه دا د مخی کنډو سیمه دا د نری کنډو سیمه دا یا د اګدنو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه دا دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهېږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي هغوی ته هم ورځو دا چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه مگر لروی اغو کلو تموک زنونه را سو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو یعنی علم دی اوسنی اثر تر ټولو مهم ډال دی نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو ځوانان یې مشرانې تشویق ترڅو خپل مشومان په خونځو کې شامل کړي
نورنواز شاهین صاحب په پای کې کچېری هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړي چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي
لو خیل سه محترم دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته دي چې اقتصاد څومره مهم دی نو دغه غوښتنه به هم زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولی شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو یعنې د غلام خان فرضي کرخه نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی که موږ ته هم جوړ شو ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي تجارت او بزنس به وده وکړي کاري نوښتونه به رامنځته شي نو دا به ډېره مهمه وي که نه دغه ولسوالۍ چې زموږ یوه تفریحي ولسوالۍ هم ده او ګڼ سیلانیان راځي دلته په اکثریت هغو ساحو کې چې سیلانیان ورځي اوبه ډېرې ژورې دي هغلته د برمو ویستل د سګانو ویستل چې د ونو دفاره هم ډېره مهمه ده ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې په هغه ساحو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونې وکړو مټک شي نورې ونې شي نورې ونې شي خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دي اوبه نشتون دی نو هدف مو دغه دی چې که هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو باند جوړ کړي نو یو کوچنی باند یې موږ ته جوړ کړي او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده دولت لپاره دا هم باید وکړي
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې موږ د دې خپرونې له محتوا سره سم دا مسئله د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کېښودې نوموړی په ځواب کې داسې وویل
لله الحمد د خوست په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دهات کلو پراختیا ریاست لخوا سروېګونې شوي دي او بعضو ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او چې د کوم فی الحال په ګربز ولسوالۍ کې چې د خلکو لخوا چې مقصد د کومه سړک یا کومې لارې جوړېږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو ایف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالیو کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه په بدل کې کار ونه اخلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوڅې همداشانو هغه ویلی کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شوی وي آپس پکو. خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې موږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریک شوي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، مدارس شته او پلونه شته. هغه ضرورتونه چې د خلکو په دسهو کې دي الحمدلله یې موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نوره څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي. د بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې موږ انکشافي پروژې زیاتې کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپېته پروژې مقصد سروې شوي دي چې ما کې د واش برخه کې دي چې ګډمونه ویرکې دي او دا سرکونه ویرکې دي. انشاءالله دې ته امید شته ده چې دا به د لنډ وخت کې د فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
درنو اوریدونکو، زموږ د حجرې خپرونه چې د افغانستان د خوست د ګربز ولسوالۍ له یو شمېر ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله ده خوښه شوې به مو وي. تر یوې بلې داسې خپرونې له تاسو اجازه اخلو او د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. ښې چارې.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زردک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا زردک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا
ژوند پنارو خاطر مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.